مشال وړي ته تاسو غوږی قدر منو ریدونکو څنګه تاسو معلومه ده مشال وړي ته تاسو غوږی قدم وکړو وخت مزګر 15 بجې دی د مشال وړي د نن ورځې اخري خبري کړي کې زغل اعظم مجید بابر درته هر کله وایي په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شنن تبصری او ځانګړي رپورټونه هم درخورو کومړي بار بار کو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستریم شیلون به د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان په داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د دوه وسلوال وجلی د سواد په خوا داخله کې قامي جرګې له حکومت نه غوښتنه کړې چې د جنکو کالجونو ځینې نورې ودانۍ د امنیتي ادارو نه خالی کړي د اسرایلو د صحت وزارت وایي چې د کورونا وایرس د سختې ناروغۍ او لمرګ د ژغورنې په لړ کې د فایزر بایونټیک کمپنۍ واکسین 99% موثر دي او استمشال د خبرونو تفصيل د پاکستان پوز داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجلی د پاکستان د پوز د امریکو څنګه ای اس پی ار په خپل بیان کې ویلي پرون د فروری پر شلمه د شمالي وزیرستان په ملک خیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو کمانډر رحمت عرف خالد په ګډون دوه وسلوال یې ووجل او د هغوی څخه یې درنه وسله ترلاسه کړه د پوسټ په خبره د عملیاتو پر مهال د دوی یو سرتیری حوالدار شهزاد رضا هم وجل شوی وسلوالو طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي د سواد په خوځاخیله کې د یوې قامي جرګې لاري د حکومت غوښتنه وکړه شو چې په سیمه کې د جنکو کالجونو او ځینې نورې ودانې د امنیتي ادارو څخه خالی کړي د فروری پر شلمه د خوځاخیله په ډیټابټ سیمه کې شوې د قامي جرګې د مشرانو وینا وه چې د 2003 زیږیز کال راهیسې امنیتي ادارو په سیمه کې د جنکو کالجونو او هاستلې د لوبو ځینې میدانونو او د سارو هسپتال نیولې دي نو له حکومت او پوځي چارواکو غوښتنه کوي چې دغه ودانې د دولت لپاره خالی کړي د جرګې ورستو د سواد مرستيال کمشنر جنید خان مشال لیډیو ته وویل انتظامیه به د جرګې غړو سره کینی او غوښتنې به اوري د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شریم مزاری د اسلام آباد په ډی چوک کې په احتجاجي پرلت ناشته لا درک ولوسانو د کورونو غړو سره لیدلې ورته باور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان به یوې درې کسیزي کمیټې سره په مارچ میاشت کې ویني شریم مزاری د فروری پر شلمه د لا درک ولوسانو د خپل خپلوانو لخوا لګول شوی کیم دوره کول ورسته په ټوټر لیکلي د وزیر اعظم عمران خان په هدایت وي د مظاهرینو سره ولیدل او تر د لا درک کسانو فیرستي وغوښتو چې حیثیت یې معلوم کړي نوموړي له مظاهرینو غوښتي چې خپل احتجاج د کم ختم کړي پس لدې نن سهار د بلوسانو دغه احتجاج پایته رسیدلې په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نور ته د 10 کسان مړ شوی چې په دې سره له دې وباد ټولو مړو شمیر 2,600 واوړید د کورونا وایرس په اړه شمیري خبرونه کوي حکومتي ویب سټ لیکلي په تیر سلیرو ساتونو کې د 1,300 زیات کسان په کورونا وایرس اخت شوی د کومي ورستو چې ترننه په ملک کې د متاثر کسانو شمیر 5,100 نه واوړیدو بل په 5,300 زیات کسان له کورونا وایرس بیا ترغیدلې هم دي په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سین صوبې کې په کورونا اخت شوی دی خو تر ټولو زیات کسان تری په پنجاب صوبه کې مړ شوی د اسرایلو د صحت وزارت وایي چې د کورونا وایرس د سخت ناروغۍ او لمرګ د ژغورنې په لړ کې د فایزر بایونټیک کمپنۍ واکسین 99% موثر دي د دې واکسینو د کارولو نه پس په لومړي ځل د لوی کچې داسې معلومات چې خپریږي ولسته د کووېډ 19 د واکسین ورکولو عمل کې اسرایل د نړۍ له مخکښو هیوادونو یو دی اسرایلو تر دا مهال د خپلې 9 میلیونه آبادی نیمایی خلکو ته د فایزر بایونټیک واکسین لومبه خوراک ورکړي او تقریبا 2.9 میلیونه خلکو ته د دې واکسینو پورا یعنی دوه خوراکه ورکل شوې دي د صحت وزارت وایي چې معلومات ښایي چې د واکسین له دوه خوراکه اخیستونکو څخه 98.9% خلکو کې د مرګ او په 99.2% کې د سخت ناروغۍ مخنیوي کې موثر دي د وزارت په خبره کوم کسانو ته چې د دې واکسین لومبه خوراک ورکل شوی او دوه نه پس دا واکسین په هغه کې د کورونا ناروغۍ نه د مخنیوي په لړ کې 95.8% د هغو خلکو په مقابله کې کارآمد وو چاته چې دا واکسین نه دی ورکړل شوی او وروسته خبر ده چې د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافیل گروسی په تهران کې د ایران د ایټمی انرژي له مشر علي اکبر صالحی سره ملاقات کړي گروسی ایران ته دا سفر په داسې مهال کوي چې نن ایرانی رسنو ویل تهران خبرداري ورکړی او کور باندې د امریکا بندیزونه لرې نه شول نو د فروری تر 23 وروسته نه ایټمی بټیو ته د ایټمی انرژي نړیوالې ادارې لخوا څارنه به محدود کړي د مشال له خبرونو پای
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول کډم کو کچرا صدر روانې غړی ترپای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري د سواد منګوره کې ځای مشرانو یو جرګی د لارې حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي ادارو دي امنیتی ځواکونه وباسي.
دا جرګه د حکومت او پوځي چارواکو نه پکلکه غوښتنه کوي چې د دغه تعلیمي ادارو قبضه د سکیورټي اهلکار فوراً پریک دي.
د خلاصو پکتیا لارې د تجارت لپاره بیا پرانستل شوې. د سدي تاجرانو او مزدورانو د دې ګام هر کله کړي
بټیم ورسی کی پوش ویل دمن ته خپل روپی کوي غاټم کوي خصهی خرچی کی تازه خرچی کی بس خا خبره دای چې لار کولو وی اخته مزدور ته پیدا وی دل تام پوش وی.
نن د مورنی او ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې سه ارزښتي او د پښتو ژبې تاریخ په اړه بواوري.
ځینی خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجا ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال لړی سره اوسه. کډرونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی تا غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د سواد په خوازاخیل کې د خالی په ورځ یوې کامی جرګې له حکومت او فوج غوښتي چې د سیمې له تعلیمي ادارو په تیر د انجونو له سکولونو او کالجونو امنیتی سرتیری وباسي. جرګې ته د پیپلز ګوند او د پښتونخوا ملي اومي پارټي مشرانو هم ویناوي وکړې او خبرداري ورکړه کچري غوښتنې ونه منل شوې نو په مظاهرو بلاس پوری کړې. د سواد یو انتظامی چارواکي به مشرانو ته ویل د جرګې له مشرانو سره به پر یاد موضوع خبري وکړي او د مسلې د حل کولو کوشش به وکړي. نیاز احمد خان نور تفصیل سره.
خوازخیل ټیټابټ کې ازیخیل قابی جرګه کې د سیمې پسلګونو خلکو ګډون وکړو. جرګه کې د سیمې مشرانو راپیخو مسلو باندې تفصیلي ویناګانې وکړې چې پکې ویل شول کال 2018 سه د خوازخیل باز ودانی سکیورټي ادارو تر دې دمه نیولې دغه د آزادې کړې شي. د جرګې ویان خورشید کاکاجي اعلامیه کې ویل
باز تعلیمي ادارې بالخصوص د زنانو تعلیمي ادارې ګرز هاستل د تعلیمي ادارو سره وابسته د لوبو میدانونه او د حیواناتو هسپتال په دستور د سکیورټي اهلکارو په استعمال او قبضه کړي. لہذا دا جرګه د حکومت او پوځي چارواکو نه پکلکه غوښتنه کوي چې د دغه تعلیمي ادارو قبضه د سکیورټي اهلکار فوراً پریک دي او یا تعلیمي ادارې او نور تعمیرات وغیرہ دي د خپل اسد مقاصد لپاره په کار راوستل شي. ورونو دا خبره تاسو ته منظور ده؟
په دغه محل د خوازخیل تحصیل پاکستان پیپر پارټي مشر ډاکټر امجد علي زیاته کړه چې دوی د جرګې ټولو غوښتنو سره متفق دي او کچري دا غوښتنې نه پوره کیږي دوی به لوی احتجاج کوي.
زمنګ د اپر سوات لس لاک آبادی د بدې لس لاک کې د 1500 کسان نه اوځي خوازخیل دي بند کی دغه خلک بستاسو په خپو کې ناس او تاسو غونډې مطالبات بمني احتجاج پکې کیدی او ان شاء الله چې په کوم وخت کې او څه قسمه قرباني دوه ضرورت یو موږ د شاته نو موږ دونه مخ کیو.
د جرګې مشري کونکي د پښتونخوا ملي او پارټي صوبایي مشر مختار یوسفزی ویل چې دوی بیا بیا په دغه لړ کې حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي اوس وخت راغلی چې عملی ګامونه پورته کړي.
کپتا صوبان دې جرګې غږو کو چې جلسه د جلسې له برازي کپتا صدا غږو شو چې په خپل خپل کلو کې سړکونه تر اوځي لارې بندې کوي موټرې بندې کوي سړکونه ته براوزو کوي خو خپل وطن چې کم دې د دې یو انچ خوره چې کم په زور باندې یا په ډاکه باندې یا په دوکه باندې چلن ورکو خلک دې ځان په دې پوه کی.
جرګې خصوصي میلما سېنېټر عثمان کاکر جرګې ته ویل چې د ولس دغه ټولې ستونزې د سېنېټ ته وړاندې کړي او بیا به هم وړاندې کوي. بلخو د جرګې غوښتنو په اړه د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان مشال لیډو ته ویل چې ځلې انتظامیه به د جرګې غړو سره ناسته کوي او غوښتنې به اوري او وروسته به پرې کار روي کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی م بجا
قانوني لاري
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشر اړتیا تاسو غوږی کډمرکو د خیبر پښتونخوا حکومت د اوبخور وزیر لیاقت خټک له وزارت لری کړي لیاقت خټک چې د پخوانی وزیر اعلی او د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک ورور هم د پرې تیر زمینی ټاکنو کې د پاتای د اصولو خلاف په مبینه توګه او د مخالف امیدوار سره د ملاتړ تورونه پرې لګول شوې دي. پر دې موضوع نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وو.
دا خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی پی کے سلور شپیتم نه د پاکستان تحریک انصاف غړی او پخوانی صوبائی وزیر لیاقت خټک د خپل ورور پرویز خټک سره او د خیبر پختونخوا حکومت سره په ځینې خبرو د اختلافاتو په وجه سو سواره د عمران خان سره د لیدو هڅه او غوښتنې کړې وي. خو له عمران خان سره د نه لیدو ورستو داسې بیانونه ورکول چې ګنې صوبائی حکومت او د ګوند مشرانو نه ګیلې وي او په ښکارې د خپل ګوند مخالفت هم کوو. ولی په 19 فروری نوخار پی کے درش پیتم زمینی ټاکنو تدوی د ګوند غړي د بیلات او د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې غړي د بریالیتو برستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغه بیلاتو نوټس اغستو چې دا غي ورستو دوی د اوبخور صوبایي وزیر لیاقت خټک د وزارت نه په دې لور کړو چې ګنی د مخالف ګوند امیدوار لپاره کمپاین کړو او په وټونو کې ورسره مرسته هم کړې وي. په دې اړه لیاقت خټک سره د بیا بیا تماس نیول هڅو کړه خو ورسره خبرې ونه شوې. دا غیرستم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نه پختنو کړه. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند ترمنځ د ډیسپلن یا نظم و ضبط نشته دی او بل د ډېر وخت راسي په پی ټی آی کې خپل منځي اختلافات دي. نو ځکه داسې بدلونونه بیا بیا کیږي کله کابینه بدل کړي او کله د سوکونه وزیران لر کړي.
دا خوڑی رجعت واضح دا چې د تحریک انصاف د پاره خدا ممبران په دې دور لوی تعداد کې کامیابی او بیا دلته حکومت او پنجاب کې حکومت او مرکز کې حکومت دا خو د دې د پاره مالی غنیمت ته د اندازه تاسو ردی نه کول شي چې 2.5 کال وشو تر اوسه پورې زمونږ د صوبې کابینه چې دا مکمل نشو. نو دلته بیا په دې صوبه کې خو نه هم کال دی چې د دې ممبران چې دي اوس هغه ممبران مطمئن ساتل دا هم دی ته وړې لوی مسله ده. پرویز خټک صاحب رور چې دی چې د اریګیشن منسٹر نن دور لوی اقدام چې لکه غو په نوخار کې کلاو مخالفت کو داسې نور ایم پی ګان نو دا خو پارٹی وت په دې شکل نشو ویلې چې ګنې دغه بیا تنظیمی یا بغي کې ډیسپلیني یا بدغي سنریټیوی.
آیا واقع د ګوند دغه کمزورو او خپل منځي اختلافات لوجه دا ډول بدلونونه په کابینه کې بیا بیا کیږي؟ د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش مشال لیډو ته وایي چې لیاقت خټک پر ضد ورسره ثبوتونه لري چې ګنې د ګوند د نظم و ضبط په ضد یې ګامونه پورته کړی دي او د قلمدانونو بدلول د اختلافات و جنا بلکې د کارکردګۍ په سبب وي. او دا چې د دوی د ګوند خپل نظم و ضبط او ډیسپلین دی چې څوک یې هم پام نه ساتي په ضد به دغه رنګ کاروي کولی شي.
یو خو د نوخار الیکشن حوالې سره موږ سره ثبوتونه راغلل زمونږ تنظیمونو رپورټ کړلو نو دا غي نه پس دا اکشن واخستل شو. دویمه چې کم تاسو د پورټفولیوز د بدلون خبرو کړل نو وزیر اعظم صاحب زمونږ مشر دی او وزیر اعلی صاحب زمونږ د ټیم کیپټن دی. هغه ته چې کم پلیئر کم ځای کې مناسب ښکاری پاغي باندې به الته کې گیم کوي دا هیڅ قسم ته د ذاتی اختلافاتو عکاسي نه کوي. بنیادی طور باندې خبره ده چې هغه ډیلیور کول دی او د پښتونخوا حکومت پرفارمنس د ټولو صوبو نه خده مونږ په دې باندې فخر کوو ویاړ وکړو او ان شاء الله هم دغه شانتي به کنټینیو وي زمونږ پرفارمنس.
د نوړاندې په بیلابل تورونو پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د کابینې یو شمېر غړي چې پکې اتف خان، شارام ترکه، شکیل خان، سلطان محمد خان او اجمل وزیر شامل دي د خپل سکونه لري کړی وو. ولې د شوکت یوسف زئی، هشام انام الله، زولا بنگش، اکبر ایوب، قلندر لودی، میا خلیق الرحمن او د کامران بنگش قلمدانونه بدل کړی شو وو. دغه رنګ په مرکزی کابینه کې هم سو سواره دي بدلونونه کړی دي. شنن کې وای کچره دا ډول اختلافات په واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې واقعي موجود وي نو راتلونکو د سنټ ټاکنو کې به ستونزو سره مخ شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته تاسې غواګي قدرمن اوریدونکو، د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم وای په زمینی انتخاباتو کې د دوی د کاندیدانو بریا خای چې ولس په موجوده حکومت اعتبار ختم شوی دی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند مشران به وای په هیواد کې په عمومي توګه په زمینی ټاکنو کې هغه کاندیدان تارای ورکول کیږي چې واکمن ګوند سره تعلق لري. د سیاسي چارو ځینې شنونکو وایي حکمران ګوند خپل تیر انتخاباتي وعده نه دی پوره کړی او ځکه په زمینی ټاکنو کې څوکۍ ترلاسه نه کړې. تفصیل دی اسرار لمومن پدی رپورٹ کی اور
په پاکستان کې زمینی انتخابات د فبروري پر 14 او 19 تر سره شول چې پکې د غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو لمخې د پی ڈی ایم غړي سیاسي ګوندونه له حکمران ګوند پاکستان ترقی انصاف مخ کې دي د حکومت خلاف د یوول سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوریت غورځنګ وای د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په ختموي ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلۍ واک ته رسیدلې که څه هم حکومت دغه تورونه ردوي خو په غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون مخکښ پرویز رشید په 16 فبروري مشالې ډوته وویل چې وروستي ضمني انتخابات د موجوده حکومت خلاف د اولس لخوا د عدم اعتماد ووټ دی نوموړی وایي دا د پاکستانی ولس لخوا د عمران خان په حکومت د هغه په پالیسیو د هغه په طرز حکومت د عدم اعتماد ووټ دی څنګه چې په درغلۍ کولو سره په عمران د 2013 کال انتخابات وګټل شول او د خلکو رائے غلا کړل شوې نو د دې هر څه بدل ولس په ضمني انتخاباتو کې د حکومت خلاف په رائے اچولو سره واخیست نو د ووټ په وسیله خلکو له هغه بدل واخیست بل خود حکومتی ګوند او پاکستان ترقی انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیانا بیا د فروری په 16 له مشالې سره په خبرو کې د غاتور نه رد کړل او زیاته کړه چې په ضمني انتخاباتو کې په ځینو څوکیو د پی ډی ایم هغه سیاستوالان کامیاب شوي دي د چا د خپلوانو مړ کېدو له کبله چې دغه څوکۍ خالي شوې وي نوموړی وایي بله وجه یې دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو غړي تکړه وو یعنی د هغو خپل ووټ زیات وو په دې کې د پی ډی ایم غړو ګوندونو څه خاص رول نه وو دا د دې ملک کلتور دی چې د قومي اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یو غړی مړ شي نو بیا د ولس همدردیانې د هغه له بچو سره وي چې کله دا بچی بیا د خپل مور یا پلار په څوکۍ ضمني انتخاباتو کې ودرېږي نو هغو ته خلک ووټ ورکوي همداراز په سند کې د پیپلز پارټۍ په 2 څوکیو چې څوک کامیاب شو نو د هغو د خپلوانو د مړ کېدو له وجې دغه څوکۍ خالي شوې وي په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د 2 غړو د مړ کېدو له کبله خالي شوې څوکۍ هم مسلم لیگ نون وګټلې په خبر پښتونخوا کې د جماعت العلماء اسلام د غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې د قومي اسمبلی څوکۍ بیا زموږ ګوند پی ټی آی وګټله خو د نوخار څوکۍ چې زموږ د ګوند یو غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې وه نو هغه بیا مسلم لیگ نون وګټله او د دې وجه دا وه چې د مسلم لیگ نون کاندید مضبوط وو خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان ترقی انصاف حکومت خپلې 50% ژمنې هم پوره کړې وې نو دا ضمني انتخابات یې ګټلی شول شاهد په خالی ورځ مشالې ډوته وویل چې پاکستان ترقی انصاف اولس سره ژمنه کړې وه چې 50 لک کورونه به ورله جوړوي 1 کروڑ نوکری به ورکوي او له هیواد څخه بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شوي مبینه پیسې به بیرته راوړي او ګرانی به ختموي خو له بده مرغه دغه کورونه جوړ نه شول او په دې حکومت کې زرګونه خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل د دوایانو خوراکي توکو بجلی او پټرول نرخونه څو چند زیات شول او له بهره 1 روپۍ رانه وړل شو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو تاسو یې غوږی کډرمر کو دا خلاصو پکتیا لار لا تیرو 2 ورځو راځي خلاصه شبی ده دا لار د فروری پر 4مه په افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو او د سوداګرانو لخوا په مبینه توګه د بډي رشوتونو او د زیات کسٹم د خستو تورونو او د دې پر ضد د احتجاج تر پیریدو وروسته په ګردیز کې تړل شوی و. پر دغه لار یو ځل بیا د پګاړو کې د مالونو وړل راوړل شروع شوی دی. د کوربې تاجرانو د دې ګام هر کله کړی دی او ویل دي چې دا لار د هیڅ کله بیا بند نشي. زموږ همکار طارق اورگزی په سادی کې تاجرانو او ځینو مزدورانو سره خبرې کړې دي چې ورته په ګټه سره وښو.
زید مینامه دا سادی سره تعلق لرم او دل د منډی کې کار کوم سبزی پروټو. موږ افغانستان ته دا مالټي پروټو سبزی کار کوو نو بس لیر آر وخت کله باند کله کولاوندې واجب باندې بس موږ ټول مالونه خرابېږي زه ټیم ته نه رسیږي بیل ما ته نه چې څومره دي کنه پېښور والا کوټ والا سادی والا ټل والا دا ټولو خلکو تاوان دی ورکی. موږ د چیرې د لیر د ما باندې کې دا ټولو تجارانو ته تاوان دی ورکی په ټیم ورسیږي پوښ ویل د موږ ته خپل روپۍ کوي ګاټم کوي صحیح خرچیږي تازه خرچیږي.
نما محمد انور دو خیبر ایجنس سره تعلق لرم خپل ز ډیپټی صدا کوم لیارا چې باندې والا مزدور تنک سونی آل تم مزدورون تنک سونی دل تم خر لڅې کېم د سه کولی والا شو پروټو والا شو سبزی والا رډې والا هر وشي تا غیر نقصان سی کنه. بس خا خبر دای چې لیارا کولو وی آل تم مزدور ته پیدا وی دل تم پوښوي او بهترینه خبره بوله مونږ دوړو حکومتونو نه دا غو چې بد لیارا د ما باندې په کور د چوب ګنټه به د کلوي خور غریب باغن کیږي تاجر مزدورین کیږي خور غریبار وشي لکه پیداوی چې لیا را باندې بسار سړی رسګور ودرېږي پوش.
ز سید جمال دی سبزی سبزی پروټو صدریم سبزی منډه پروټو منډه او په دې لري خمو ډیر خوشاله یو چې کولاو شو او ډیر زیات تکلیف وته نه ځکه مالونه دل تخره پیدل او ډیر ورېزي کیږي چې دل یار باندې وا او بیت خلکو ته دا لیر ار ټیم دی پر کولاوی چې تا ګر تک کیږي او ټول ملونه چیر سی دا خداسي یو بارډر دی چې بیل سدی سره یا پر چنار سره یا ټل سره نه دی ټول پاکستان دی بارډر نه چلیږي. باید دا ار ټیم دی پر دا بارډر کولاوی دا بارډر کې باید د وقفه نارسي چې نه بندي.
په صدی کې د ځای مزدورانو او تاجرانو مشال رادیو سره خبرې کولې چې د خلاصو پکتیا لارې په اړه یې د مشال رادیو همکار طارق اورگزی سره خپل سرګندونې شریکې کړې. مشال رادیو تر څنګ تبصرې
شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی کډمونکو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه زموږ په مشال رادیو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې اپ ډاونلوډ کړئ او غوډلارې هم تاسو زموږ د خبرونه نیخ پنیغه ل سحر ل نه تر ما خام تر شپږ بجو اوریدئ شئ. درنو درکو د پاکستان افواج وای د شمالي بلوچستان د ملخیل سیمه په پرونی عملیاتو کې دوه وسلوال وژل دي چې یو ورسخه د رحمت په نوم د وسلوالو یو مهم قومندان یاد شوی دی. فوج خپل ادا کې دا هم زیاته کړی چې د عملیاتو په هره دوی یو سرتیری حوالدار شهزاد رضا هم وژل شوی. دا په روان کال کې د فوج او د وسلوالو تنمنس نه هم نه خطا ده. نور تفصيل لسیمه نه د مشال اړې خبريال عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ای اس پی آر لاړه خبر کړل شوی بیان کې ویلي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی ملک خیل سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال د یو مهم وسلوال کمانډر په ګډون دوه وسلوال وژل دي. د دوی قبضه څخه وسلانی ولې او د غو عملیاتو کې د وسلوالو سره انخته کې یو سرتیر هم وژل شوی. شمالی وزیرستان کې لوړپوړو امنیتی چارواکو هم مشال ریډیو ته ویلي چې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتی ځواکونو ملک خیل سیمه کې لړن عملیات پیل کړل چې د ډزو پر مهال یې رحمت نومي وسلوال په ګډون دوا وسلوال په موقع ووژل. خو د دوی په وینا د وسلوالو لخوا ډزو کې یو سرتیر حوالدار شهزاد رضا هم وژل شوی دی. دوی وایي چې وژل شوی رحمت نومي وسلوال سیمه کې په امنیتی سرتیرو باندې په یو شمیر بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنز نخته او یو په بل بریدونه زیات شوی. روان 2021 کال کې شمالی وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنز نخته دغه نه هم پیخه ده، او تیر 2020 کال کې د غلطا ورته ډول او 50 پیخه ریپورت شوی وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
کله وګورئ مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. په بهر هیوادونو کې مش پاکستانیان هر میاش خپل هیواد ته پیسې لګي، خو د کورونا وایرس وبا له وجې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کاروبارونه یا روزګار ختم شوی. خو د پاکستان سټیټ بانک د شمیرو تر مخه په 2020 کال کې په بهر هیوادونو کې میشتو وګړو خپل هیواد ته هر میاش له 2 ارب ډالر زیات پیسې لګیلي. خو یوې نړیوالې سیړنیزې ادارې په راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د کډوالو خپل هیوادونو ته پیسو لګولو شر کې زیاتوالی راغلی، خو دا بحران سره مخامخ کېدی شي. دا موضوع مې له اقتصادي چارو پوهانو سره سیړلې، چې نور تفصیلي د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. لندن میشت اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ سیډنیز ادارې په نورو هیوادونو کې میشت وګړو خپل هیوادونو ته د پیسو لګولو په اړه تازه راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوی چې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې دا یو بحران رامنځته کولی شي. په راپور کې د پاکستان په حواله ویل شوی چې په 2020 کال کې بهر میشت پاکستانیانو خپل هیواد ته د پیسو لګولو شرح زیاته وه. که څه هم کورونا وایرس له وجې کاروبارونه پټه په ولاړو، خو د دې باوجود د پیسو لګل کم شوی نه دي. د دې ډېر وجوهات دي. لومړی، په خلیجي هیوادونو کې میشت ډېرو پاکستانیانو روزگار د لاسه ورکړو، خو پیسې یې جمع کړې وي او په خپل هیواد کې یې پرې کاروبارونه شروع کړل. په اسلام آباد کې د ډان رسوانی خبریال طاهر شیرانی د فروری پر 16 مشال اړتیا ویل چې د پاکستان سټیټ بانک د شمیرو تر مخه له تیرو 8 میاشتو راهیسې په ترسیلات زر یا له بهره د پیسو لیږلو کې زیاتوالی راغلی دی. د شمیرو تر مخه په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان هر میاشت له 2 ارب ډالر سیوا پیسې خپل هیواد ته لیږي. د زیات اکړه
او دغه وجه خو مختلف سټیټ بانک یا کوم چې انیشیټیو دي چې بانکینګ چینل په ذریعہ او چې پاکستان د پاره چې کوم هغه خپل انیشیټیو کړی دي، هغه دغه وجه یا سوا شوی دی نو تاسو او بل دا چې د ریسنټلی یو روشن دي په اکاونټ هم پاکستان یو لانچ کړی دی انیشیټیو، هغه دغه وجه هم 500 ملیون ډالر پاکستان ته لیمټ شوی دی. چې پاکستاني کوم کووډ 2019 یو تاثیر دی چې ولې چې کوم ایک ایک اخته له اختر او کوم څه
د اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ سیډنیز ادارې په خبره د پاکستان حکومت د پیسو پر لیګلو ټیکس هم کم کړي، چې له وجې په 2020 کال کې خلکو زیاتې پیسې ولیګلي. خو د راپور تر مخه په 2021 کال کې دغه هیواد په دې مت کې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دا ارزي ګامونه دي. دا پاکستان لپاره مسله هم جوړولی شي، ځکه چې د هیواد کرنټ اکاؤنټ زیاتره کیا له بهر را لیگل شو پر پیسو وی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 15 په ټوئیټر باندې لیکلی و چې د کرونا وایرس وبا له وجې کاروبارونه خرابېدو باوجود بهر میشتو پاکستانیانو ریکارډ پیسې خپل هیواد ته لیږلې دي. په پیښور کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان د فروری په 16 مشال لټوبیل ک چاري له بهر د پیسو لیگل کم شي، نو د هیواد اقتصاد سره سره د جرمونو شرح هم زیاتې دي شي. د زیات کړه
چې بنیادی خبره ده چې زمونږ کوم اوریج فیملی سایز د 15 پک کسان تقریبا دا په یو قسم د ډیپندنت د دوبای کې په سعودي کې کې په امریکا کې دي، او تقریبا 15 یا شپک کسان ات لیست کم دینو هغه باندې خپل گزاران چلی خپل وخت چلی. نو دا ډیره انتهایی لازمی خبره ده چې د بار نه پیسې راځي او خلک دلته کې کم دي چې هغه باندې خپل روزګار چلی. ځکه چې د بد مرګ زمونږ ملک په لحاظ کې کوم حالات دي، نو کرایم جی نشته، د کووډ د وجې د کووډ نه مخکې کوم زمونږ اکنامیک حالات او مهنګایې د وجې دي، حالات چې کم دینو ډیر زیات چې کم دینو مناسب حالات نه دي خلکو لپاره. نو د بار د
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په اوهان ښار کې راښکاره شوه، چې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپره شوه. په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې پاکستانی وګړي پکې کار کوي، او اوس د ډیرو دې خلکو کاروبارونه خراب شوي او خپل کورونو ته د پخوا په شان پیسې نشي لیږلې. نږدې 9 میلیونه پاکستانیان په بهر کې اوسېږي. په دوی کې تر ټولو زیات په عربي هیوادونو کې میشت دي. تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب ورځي. په 2019 کال کې بهر میشت پاکستانیانو خپل هیواد ته 23 ارب ډالر لیږلي وي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
قدر مو کو وخت شوه دی د ماخم 15 بجې مسجد بابا نه د خبرو لنډی زور
د پاکستان پوز دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات پر مهال یې دوه سوال وجري. د پاکستانی پوز د اماړي کوسانګ یا ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي په وینډو فروری پر شلمه د شمالي وزیرستان په بلخیلو سیمه کې د عملیات پر مهال دوه سوال یو کمانډر رحمت ورته خالد په توګه دوه سوال یې وجل او دا غوي څخه یې درنه وسله خلاصه کړه. د پوز په خبره د عملیات دوران د یو سرتیري حوالدار شهزاد رضا هم وجل شوی او سوال طالبانو لا په دې اړه سند ویلي. د سواد په خوازه خیل کې یو قومي جرګې دلاری د حکومت وختنه وکړه شو چې په سیمه کې د جنګ او کالجونه او ځینې نورې ودانۍ د امنیتي ادارو څخه خالي کړي. د جرګې ورستو د سواد مرستیال کمیشنر جنید خان مشالې دی ته وویل انتظامیه به د جرګې غړو سره کینی او غوښتنې به اوري. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د اسلام آباد په ډی چوک کې په احتجاجي پرلت ناست د لادر قبل اسلام د کورنیو غړو سره لیدلی او ورته باور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان به یوې درې کسیزې کمیټه سره په مارچ میاشت کې ملاقات کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس سره نور اته دیش کسان مشوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو ملو شمېر 2,600 واوړېدو. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند صوبه کې په کورونا اخته شوي دي خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب صوبه کې مړه شوي دي. د اسرائیلو د صحت وزارت وایي چې د کورونا وایرس د سختې ناروغۍ او له مرګه د کورونې په لړ کې د فایزر بایونټیک کمپنۍ واکسین 99% مؤثر دي. د دې واکسینو د کارولو نه پس په لومړي ځل د لویې کچې داسې معلومات دي چې خپرېږي. ولستا د کووېډ 19 د واکسینو ورکولو عمل کې اسرائیل د نړۍ د مخکفو هیوادونو په بیا ده. د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافیل گروسی په تهران کې د ایران د ایټمی انرژي له مشر علي اکبر صالح سره ملاقات کړې. گروسی ایران ته دا سفر په داسې مهال کوي چې نن ایراني رسنو وویل تهران خبرداري ورکړی و که ور باندې د امریکا بندیزونه لرې نه شول. د فروری 23 وروسته نه ایټمی بټیو ته د ایټمی انرژي نړیوالې ادارې لخوا څارنه په مخ کې ده.
مجید بابر چې خبرونه لړنیزه تاسو ته وړاندې کړو. خدمتونکو په پکتیا کې د ځای چارواکو او د پهنتون زده کوونکو استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد بحث شوه دی. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د ټولنې له نورو شوبو سره تعلق لرونکو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولې ذهنیت په خورولو کې خپل هڅې نور هم توند کړي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د پکتیا چارواکي وایي په پلان کې لري چې د راتلونکو لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د تر سر لیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، مشال رادیو ته وویل له دې کاره یې موخه داده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو ترڅو د غیر پر بنسټ باندې په ګډ باندې مشترک کړنلاري او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان په پړی رقم موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد لمنځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدی پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوې دي چې ترسو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دی هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د نور نورو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو پساد په ډیره کمه درجه وی
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول ما کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري ځای لري دغه خکولې سي چې د ولست ذهنیت جوړولو کې خرول لوبول سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي دوی کولې سي چې ولست په اساني سره قانی کړي ولست قینات ورکړي په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي دغه هواد بهرن تر سولې دغه هواد سوال تکینولې نو ټولو کیلو غاړو مدغه هله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کو
د پکتیا پانتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللي او غوښتنې وکړي چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې وغځيږي بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د مخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ډیو تاسو غوږی دا پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ سیالي پرون په کراچي کې پیل شي دا ټورنمنت ازین لوبي با راتلونکي مارچ میاشت کې په لاهور کې هم کیږي پاکستان کرکټ بورډ ویلي دا کرونا وایرس او وبا لوجه دوی یو مخصوص شمیر کسانو ته په لوبغالو کې د ننداري اجازه ورکړي د پی ایس ایل په دې سیالو کې د زینو بهرنیو هوادون نومیالي لوبغاړي هم برخه اخلي نور تفصیل نیاز علی خان په دې رپورت کې
د پاکستان سپر لیگ کرکټ شپږم سیالۍ د پروري په شلمه ماخام د کراچي په نېشنل لوبغالي کې پیل شوې د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین احسان مانی د سیالو پیل کې دوه غونډې ته وویل چې سخت کال د کرکټ سیالۍ صرف د کراچۍ او د لاهور په لوبغالو کې کیږي
اس سال ایچ پی ایل پی ایس ایل صرف کراچی اور لاہور میں کھیلا جا رہا ہے
هغه وویل سخت کال د پی ایس ایل کرکټ سیالۍ با په کراچی او په لاہور کې کیږي او د کرونا د مخنیوي له عمله با ونیم زره خلک په کراچی لوبغالی کې او پینیم زره خلک با په لاهور لوبغالی کې د سیالو په وخت راتلی شي که حالات نور هم خوشو نو نورو نندارچانو ته به هم اجازه ورکړو
نو زیاده لوگ ګو کی اجازه ته مل سکهږي ان شاء الله
د لوبي په وخت کراچی په نېشنل لوبغالی کې راغلی بهروز خان او محمد ابراهیم مشال لیډیو تویل چمنګ ډیر خوشاله یو چې په پاکستان کې کرکټ بیرته روان شو او بیا موږ ته د پی ایس ایل د لومبي میچ لپاره ټیکټ ملو شوې دی
ډیر زیات خوشاله ما ښه خبره ده چې زمونږ د لر او د بر چې دین او پښتانه چې دی هغه په پوره دنیا کې چې دین دا غوړ ډیر یو لړ مقام دی خصوصا راشد خان کم چې د ټی 20 چې دین هغه یو نمبر باندې پټولو باول نمبر باندې هغه دی او بیا که د مونږ د محمد نبی خبرو کړو بهترین آل راونډر او
زه د تا راغله میچ کتولا او ټیکټ مې اغستل له زپ پېښور زلمی ټیم له سپورټ کوم امید لرم ان شاء الله د فائنل په پېښور ګټي
د پاکستان سپر لیگ کرکټ پغم سیالی کې لومبئی لوبا د کراچی کینګ او د کوئټا گلیټر لوبډلو ترمنځ وشو چې پکې کراچی کینګ کوئټا گلیټر ته د دریو لوبغاړو سدې دو پسر ماتي ورکړه کوئټا گلیټر لومبئی لوبا وکړه او په شلو اورونو کې یو سل یو شمنډې جوړې کړې وي چې کراچی کینګ بیا دغه منډې په سوال سرونو کې د دریو لوبغاړو په سدې دو پوره کړې د کراچی په نېشنل لوبغالی کې د درجه زره کتونکو لپاره زیشتا خو د کرونا وایرس د هدایتو لامله په کراچی لوبغالی کې شاوخوا ونیم زره کتونکو راغلی وو د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي لوبغالی کې د لوبي نندارو لپاره راتلونکي هم د کرونا وایرس د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کوي او په لوبغالی کې د کتونکو لپاره یو ټیکټ د 500 نه تر 500 روپو پورې دی د کراچی په نېشنل لوبغالی کې روانه لوبه با تر 1 مارچ پورې د پاکستان سپر لیگ شل سیالۍ سیالی کیږي او بیا په دویمه برخه کې به په لاهور کې د لسم مارچ نه تر دویشتم مارچ پورې د کرکټ سوالس سیالی کیږي. د پی ایس ایل پایل اوبا یا فائنل سیالی به په دویشتم مارچ په لاهور کې کیږي. سخت کال پاکستان سپر لیگ کې د دیرش نه زیات بهرنی لوبغاړي برخه اخلي چپکې د افغانستان راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمان، قیس احمد، د ویسټ انډیز کرس گیل، د جنوبی افریقی پاپ ڈوپلیسی، عمران طاہر او نور هم برخه اخلي. او نن په یوشتما پروري با د پی ایس ایل دویمه سیالی کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال اړتیا تاسو غوږې قدرمن اوریدونکو، نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده. په دې لړ کې په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري تنظیم انډس کلچر فورم یو د دې ورځې په مناسبت ادبی میلې جوړولو ته بیا هم کړی. نور تفصیل به له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وره.
په اسلام آباد کې د پاکستان د هنرونو په کامی کونسل کې د مورنی ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د غیر سرکاري تنظیم انډس کلچر فورم په بندوبست را جوړې دغه ادبي میله کې د پښتو په ګډون د 15 ژبو د سلو نه زیات شاعران، ادیبان او لیکوالان ګډون کوي. دا میله د سحر له 10 بجو پیل شوه چې د ماخام تر 10 بجو پورې به روانه وي. په دې ادبي میله کې دازل د پښتو ژبې د ډرامنګار، شاعر او ادیب سادولا جان برق په شخصیت او فن خبر او مقالی وړاندې کیږي. شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو وینا ده چې د دارنګ پروګرامونو او دستورو لوجې دوی خپل ادب او کلتور په نورو خلکو ورپیژني چې ورسره به د پښتو ژبې او ادب ته ډیره ګټه ورسی. په اسلام آباد کې مشت د پښتو ژبې شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی
ادبي پروګرامونه، دستوري، کلتوري دستوري د دې خو ډیر زیات خاصراتی کنه د ادب او د جبه د ودی د پاره مختلف چیرینو علاقو نه شاعران اغا راشی او پدر پروگرام کې مکالمه ډیولپ شي کنه یو بل ویني لیدل سره چیرینو یو مکالمه چیرې سوال را پیدا کول را اوچه دیدل او پاغه بیا مکالمه دا خو جبولا او کومونو لچیرینو ډیره ترقی ورکړي. بل دې کې بیا صرف شاعران دی باندې نه دي چې بیا عام ولسم چیرینو غم پکې راشی
شاعر او لیکوال نسیم مندوخیل بیا وایي پکار ده چې داسې پروګرامونه حکومت په خپل سرپرستۍ کې واخلي.
د انډس کلچر فورم چې دا کومه ونډه ده، دوی متواتر د 100 کلو څخه دا کوي، د ټولو ژبو نمائندګي وي پکې. او دلته د خوند خبره ده چې په پښتو به یو شاعر غزل وایي یا نظم وایي، بیا دغه ترجمه دوی په اردو کې کوي. نو معنا ده زما د پښتو ادب چې کوم دی هغه تر نورو ژبو پورې هم د دې تنظیم په توسط باندې رسیږي. د خفګان خبره بیا دا ده چې داسې پروګرامونه باید چې د حکومت په سرپرستۍ کې کېده، په هغه کې به د دوی سره فنډ هم ډېر وو، د ژبو دپاره به نمایندګي هم ډېره وه. نو زموږ د پښتو چې کوم ادب دی هغه تر نورو ژبو پورې په ډېره اسانه طریقه باندې رسیږي.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې دوی د ژبو په پرمختګ باور لري او د دې لپاره یې اقدامات پیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدر موندونکو، د مورنۍ ژبې ارزښت او قربانۍ ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فروری 28مه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. اما چا زمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنۍ حالات او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو امور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل شوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا شوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي د ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوی ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندي آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیله او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بیلابیل معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 2000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوې دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 1/40 کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي. او د یو کده شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. درېم خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2011 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پانی رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وای چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې. نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده.
په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت ته راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغې کې د کلتور او شناخت عمل هم په مخ کې ځي، تشخص عمل هم په مخ کې ځي، او د واک او د سیاست عمل هم په مخ کې ځي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي او دا ریاستي طور باندې په مخ کې بوتلی کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بېلابېلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخ کې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې دې سره را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاري یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو څلوېښتو کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه سې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
قانوني لاري
په دو نیمه بجو،
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درې نیمه بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
کرمو ګډه مشال رادیو هرسته خبری خبرونه تاسو واوریدل چې د پایشه بوته را رسیدلی یو سو شپې په کې پاتې دي چې په کې مجید بابر تا وار ورکو چې تاسو ته یو واری بیا د خبرو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان پوز دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات پر مهال یې دوه سوال وجري. د پاکستاني پوز د عامري کو څنګه یې اس پی آر په خپل بیان کې ویلي په 2 فروری پر شلمه د شمالي وزیرستان په بلخ خیلو سیمه کې د عملیات پر مهال د وسوالو یو کمانډر رحمت ورته خالد په توګه دوه وسوالي مو وجل او دا غوي څخه درنه وسلات خلاص کړه. د پوز په خبره د عملیات دوران د یو سرتیري حوالدار شهزاد رضا هم وجل شوی او سوال طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي. د سواد په خوازه خیل کې یو قومي جرګې لاری د حکومت وختنه وکړه شو چې په سیمه کې د جنګو کالجونه او ځینې نورې ودانۍ د امنیتي ادارو څخه خالي کړي. د جرګې ورستو د سوات مرستیال کمیشنر جنید خان مشالی دی ته ویل انتظامیه به د جرګې غړو سره کینی او غوښتنې به اوري. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د اسلام آباد په ډی چوک کې په احتجاجي پرلت ناست د لادر قبل اسلامي د کورنۍ غړو سره لیدلی او ورته باور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان به یوې درې کسیزه کمیټه سره په مارچ میاشت کې ملاقات کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نوره ته دیش کسان مشوي چې په دې سره له دی و بعد ټول ملوش په 2016 نه واولیدو. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند صوبه کې په کورونا اخته شوي دي، خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب صوبه کې مړ شوي دي. د اسرائیل د سیاحت وزارت وایي چې د کورونا وایرس د سختې ناروغۍ او له مرګه د ژغورنې په لړ کې د فایزر بایونټیک کمپنۍ واکسین 99% مؤثره دي. د دې واکسینو د کارولو نه پس په لومړي ځل د لویې کچې داسې معلومات دي چې خپرېږي. ولسته د کووېډ 19 د واکسینو ورکولو عمل کې اسرائیل د نړۍ د مخکښو هیوادونو په یاد ده. د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافیل گروسی په تهران کې د ایران د ایټمی انرژي له مشر علي اکبر صالح سره ملاقات کړی. گروسی ایران ته دا سفر په داسې مهال کوي چې نن ایراني رسنو وویل تهران خبرداری ورکړی و که ور باندې د امریکا بندیزونه لرې نه شول نو د فروری تر 23 وروسته به ایټمی بټیو ته د ایټمی انرژي نړیوالې ادارې لخوا څارنه په مخ کې ده.
کډرونکو هم دې سره د مشال رډیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره زستا سو قربا ګل آیاز د خبرونو بیان د مجید بابر ټکنیکی همکاران نادرا او د مشال رډیو نور همکاران لچا سره یزغ واړو. سواب هم د مشال رډیو پروګرامونو سره ساسې په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې سبو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رډیو خبرونه به واوري. خماخام بلري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.